درنو دوستانو سهار مو په خیر سماج ملند او زما د همکار شمشاد صدران سلامونه ومني په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د نن ورځې خبرونه له هرنی نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومې په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه رد کړه چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځونه وباسي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبې، سې شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم ابوظبي کې و خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارک تېره شپه په یوې خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤول نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د ارک خبر پاڼه زیاتوي د سعودي امارات او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولس د غوښتنو پر ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ارک په دې خبر پاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماتې وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومې په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری مخکې له مخکې نیول شوی.
د مرغومې د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دې د سپټینام پروسه د شنبې د ورځې څخه بولس د نور پرځېږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنۍ لیست به د مرغومې په 13 او وروسته د سلواغي په شپږشتمه اعلان شي. په خوست کې د سیمه ایز ادارې په مرسته باندې 8500 په خوست کې د سیمه ایز ادارې په مرسته باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځایه شو او بې وزلو کورنیو سره $200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شو داخلي بي ځای شو ټول 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لڅباندي 2500 کورنۍ او د بي ځای شو او بي وزلو افغانو لنږدې 1000 کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو تر رسیدلی او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act in Syria.
نتنیاهو وایي موږ په سوریه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوي وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره سم جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم هم د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي دي امریکایي ځواکونه که له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکانات زیات شي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخامخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهورو هوایي ډګرونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټویک رنوی د الوت یا د الوتنو کرخه د چهارشنبې ورځې په ماښام وروسته له هغې بنده شوه چې څو ډرونونه یې فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزی جیټ چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اخلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي. او ریان ایر شرکت ویلي دی چې له ګاټویک څخه او همداراز د دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوې به یوازې هغه مهال فعاله شي چې مصونیت یې یقیني شي. د برتانیا پولیسو ویلي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر د ډرون الوتکو الوزول له تروریزم سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ د جوړولو په مقصد یو قصدي عمل و. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شپږ له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې به یې تر دریو کلونو پورې ځنډېدلی شي. دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملازادې راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیدا ونه شوې. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د کندهار ښار او ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسېدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي، له دولت غواړي چې د تختونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران له دې کبله استضاع کوي چې خپله بودیجه یې کمه مصرف کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړي چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړي. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت ابوظبي ته ولاړ خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. ارګ تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې وویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشحالي ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د سولې د عالي شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره شپه ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر سید زلمی خلیلزاد نشست مشترک که با شورای صلح افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتند. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ظالمی خلیلزاد د غونډې ته د اشارې پترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل، او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همدارز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونه شي. لبلې خو د سولې په علي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
بلخ د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان یوه تېروتنه وه. ښاغلي خلیلزاد پرون له آریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې طالبان د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت پلاوي سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دا کار د طالبانو یوه تیروتنه ګڼي، وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد آریانا تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازی په یو میز سره کینی.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه، میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو پاړه لمون سره یو پختنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي و به ګورو چې دوی دا په عمل کې کوي کنه. لکه لنور افغانانو سره ناسته پاسته دیو بل منل او داسې نور تر اوسه یو پختنه ده. په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یو تیروتنه وه چې بل اخره به ورته په زیان تمام شي. دا هغه څه دي چې دوی د جدیت پاړه یې پختنه راواله لکړي چې دوی څومره جدي
در باندې سره جدي هستند.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استازو سره په خبرو بوخت وو. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ویل د طالبانو ډیر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي برخلیک خبرې وشي. د ده په وینا طالبان په دې باور دي چې تیر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي لونکي پاړه یو موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د امریکا ټینګار په دې دی چې که طالبان رښتیا هم سوله غواړي باید له افغانانو سره په یو میز راغونډ او یو بل ومني. ښاغلی خلیلزاد د مرکې په جریان کې وویل چې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د دریو میاشتو اوربند اعلان شي، خو طالبانو د دغې غوښتنې په ځواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سوله وشي چې امکان همشته غوره کار به وي. د موقتی حکومت په اړه د راټو کې د لوندې خنو په جواب کې ښاغلی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یو جمله خبرې هم نه دي شوې. د د پوینا امریکا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان ښکیل کړي، خو د تیرو ولس کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړېدو او یا سیاسي ویشنو د پریکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان آریان رسنیو ته په یوه لیګلی ویډیوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناست وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره.
دوستانو، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولاس ترنکسي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز رسپانی په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د رسپانی په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزی پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز رسپانی ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اډو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیې او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه له لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورځپاڼې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیلې ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللي. ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازیو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملیټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان دې غونډې ته د طالبانو او د دې ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلېګلو کې رول ولوباوه. ورسپانه لیکي دا لومړی وار چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو په خاطر له خپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه و چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملیټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم کندهار ته ځو. په کندهار کې پرون د هغه لسګونو ماشومانو کورنیو او خپلوانو په اعتراض لاس پورې کړی و چې د اختطافچیانو لخوا تختول شوي دي، ځینې وژل شوي دي او ځینې لا هم د اختطافچیانو په منګولو کې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تختونکو په وړاندې دي جدي اقدامات وکړي. په دې اړه له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی ریپورټ اورو. د تختول شوو ماشومانو د کورنیو د اعتراض په غږونو پیلېږي.
د پنجشنبې په ورځ لسګونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان یې انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نادرکه دي د ولایت مقام مخته لاریون وکړ. دوی د تښتول شوو ماشومانو شمېر دیارلس تنه ښیي چې په وینا یې ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بېرحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هېڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور په استازیتوب وویل تښتونکي د تښتول شوو ماشومانو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زامن دي، اوس یوه میاشت درې ورځې وسولې چې ورک شوي دي. د مازیګر د ماښام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي، تر ولایت تر کمانډانه تر ټول امنیتي ارګانونه، تر دا اوسه پورې زما ته یو پلایر بیولي و شل شپې ورک و. بیا د سرای په 200 متره کې په جوو کې راته پټ کړي و. بیا هغه حیوانان خوړلي و. هیڅ غوښتنه نه ده سوې، هیڅ غوښتنه نه ده سوې. موږ د دې لپاره سره جمع شوي د دغه ماشومانو عکسونه چې تاسو ویني، دغه ماشومان تښتول شوي دي، شهیدان شوي دي، په شهادت رسول شوي دي. موږ د دې لپاره راغلي دلته راجمع شوي چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات ونیول شي.
مظاهره کوونکو دغه راز ګواښ وکړ کې د ماشومانو تښتونکي ونیول شي او قانون ور باندې پلی نشي، نو دوی به په دوامداره لاریونونو لاس پوري کړي.
خزمش په شهر کې موږ وینو چې د څلورو کالو د پنځو کالو د اوو کالو د ماشومان واډو کې راټولو. نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده، کچیرې د دا شان مخه ونه نیول سي موږ به په راتلونکي نور هم دغه شان دي لاریون او مظاهره په کار واچو.
موږ د ولایت مقام سره د امنیا قمندانۍ سره د ټولو ورګانو سره دا جدي غوښتنه کوو چې د ماشومانو د قتل د پیښو مخنیوي وکړي او دوی چې کوم مؤمنان برمته سوي دي اغلا سوي دي د غو درایل کېدو غوښتنه کوو چې دې غوښتنه کوو کنه موږ به دا پروسه دوامدار جمعې جمعې پس پبل ته موږ راټولېږو د دې مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو.
پای دی باغ کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تښتونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
په کار دا ده چې موږ تاسو یو د بل لاس سره ورکړو. زه به زموږ امنیتي ادارو مسؤلین مو هر وخت په خدمت کې دي، هر وخت چې ناخوالې ویني باید خپل غږ پورته کړي. دا مشکل که نن پر تا دي، سبا پر ما دي، سبا پر بله دي. زموږ امنیتي ادارو مسؤلین هم په دې نه دي خوشحاله، لوړ مقامات هم په دې نه دي خوشحاله. یعنی دا حد بشریت ضد عمل دی، د اسلام ضد عمل دی. خو زه بیا هم ستاسو مننه کوم، موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي موجر صابون دلې دي، هغه به جدي تحقیق کړي، د قمندانۍ معاون هم دي. خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ، په هره برخه کې چې داسې ناخوالې ویني لطفاً موږ سره شریکوئ.
دا په تېرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکي د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي. دغه راز په وروستیو څو اونیو کې د کندهار اوسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوړي. په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحده ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د کورد جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک واقب بولل سو. امریکایي سناتورانو او د امریکا متحد اسرائیل هم مخالفت کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی.
د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لاهن یې ډیر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسېدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قمندانانو او چارواکو تېره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور لینسی ګراهم او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهم له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که امریکایي ځواکونه ووځي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخلې امکان په لاس ورشي.
not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو، ځکه که دا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کرد ځواکونه له منځه یوسي. که موږ ووځو داسې راته ښکاري چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټونکی وي او له تهرانه تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایلو نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څه وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به له منځه تللی وي. ترامپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وایي پی جی ته چې د کرد ځواکونو د ملا تیر دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې ده او ترامپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. روسیه له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري، ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نوی ننوتی.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د ارګ یوې خبر پاڼې ویلي دي چې د طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو په نه کولو د افغان ولس د غوښتنو په ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پایل شي. په سوریه کې د امریکا متحده کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخ شول. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اوس هم مخکې لدی چې آرش همایون بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
مرواری تلکوزین د کابل اوسیدونکي.
ښه مرواری جانې، دا به راته ووایي چې ته مکتب وایې، پوهنتون وایې که فارغه؟
زه د پوهنتون نه فارغه یم، د یو رشتې نه، البته دوه رشتو نه، د حقوق پوهنځي نه او د بزنس مینجمنت د برخې نه فارغه.
اوس مهال څنګه ده، وظیفه لرې که نه لرې؟
والله اوس مهال زه وظیفې په تلاش کښې یم او ګرځم. دا یو کال کېږي چې زه وظیفې په هڅه کښې یم، خو هېڅ مې لاس ته نه راځي، ځکه چې زه شناخت نه لرم، پیسې نه لرم چې ورېږم، او زه څوک نه پېژنم چې ما حمایت کی یا ما چا ته ور وپېژني چې ما ته وظیفه پیدا کړي.
یعنی تاسو مراجعه کړې ده او تللي یاستئ، خپل سندونه مو ښکاره کړي دي دفاترو ته، وزارت خانو ته، شخصي مؤسساتو ته، هغوی څه ویلي په ځواب؟
بله، ولی نه، کله چې یو څوک درس وایي نو هغه ډېر مشکلات سره مخ کېږي. ما ډېر ځایو اپلای کړی دی، سی وي مې لېږلی، خپله تللی یم، انټرویو مې ورکړی، بیا هم هغه زه موافقه شوی نه یم. د ما په استعداد که مشکل نشته، نه مې په اسنادو که مشکل. دا ده چې هغه څوکېګانې مخکې در مخکې ریزرو شوي.
څومره دغه موضوع د نجونې، ځوان نجونې، ښځې متاثره کړي؟ البته
ډېر زیات یې متاثره کړي. اول زه خپله ځم، دا اوس زه بیخي د وظیفې نه منصرفه شوی یم، ځکه چې ما دا حالت لیدلی او ځینو ځایو کې چې زه غواړم شم هلته نه کېږم. نو زه په واقعیت چې زه منصرفه شوی یم، د وظیفې نه باوج د تحصیل د سند نه هم تېر یم، ویم زه لاړ شه خپل ژوند جوړ کړه، هېڅ مګر زه د وظیفو پسې کنه. ما ډېرې هیلې درلودې، خو بدبختانه دا حالت زه د دې شیان نه شاته راوړې.
دا حالت خو مبارزې ته اړتیا لري، دا حالت خو په دې ناستې باندې کېږي چې باید څوک د وظیفې نه منصرفه شي. مبارزې ته اړتیا لري چې باید زموږ خویندې، زموږ هغه خویندې چې واقعا داسې موضوعات سره مخې، باید مبارزه وکړي تر څو دغه راتلونکي نسل ته لاره هواره کړي. څنګه تاسو په دې برخه کې یعنی داسې هوډ لرئ، داسې باید مبارزه وشي که څنګه؟
خو کې دا سوال خو پر ځای ده، افغانستان کې نجونې زه وایم چې د پیدایش نه مبارزه کوي تر ترڅو چې دوی د دې دنیا نه ځي. ځکه چې موږ که مکتب ته همزو مبارزه کوو، که موږ پوهنتون ته همزو، موږ لاره کې مبارزه کوو، خپل فامیل راضي کوو چې موږ پوهنتون ته پرېږدي، هغوی چې کله موږ پوهنتون ته پرېږدي لاړ شو، وظیفه داسې شي، نو ته فکر کوو مبارزه هم یو حد لري.